قدر من اوریدن کو ترار سلام رئی زما او زما دام کرن سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن دا چارشنبه ما شام دا 2020 میلادی کال دا می دا میاشتی اوما چه دا در لساو ننیو می گیر شمسی کال دا سور دا میاشت دا اول سمینیتی سر برابر دا 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 اخپل دا نش پی اخپرا و نستا سو دا خوشی او روختیا پا هیل شرکوم پا دا اخپرا و نکی د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د علمي او ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز د مشر ښاغلي ډاکټر سید صلاحالدین سیدی مرکه د روغتیا په خپرونه کښې به بیا هم د کرونا یا کووید 19 په اړه باندې معلومات او د ډاکټرانو خبرې چې څنګه کولی سي د دغه مریضي څخه وژغورل سي. همدارنګه د خپرونې په اخر کښې به د استاد رماني په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. کاناډایي انلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګړه کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو امنیتي پالیسۍ د عالي استازي او د اروپایي ټولنې د کمیسیون د مرستیال په قلم لیکل شوې مقاله خپره کړې. د مطلب په سر کې راغلي چې د افغانستان جګړه باید هېره نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډېرو انساني مړینې وروسته لا هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. هغه لیکلي دي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو دورې ته استون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپوړي چارواکي د مطلب په دوام کې لیکي چې نړۍ اوس مهال د کرونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو سرلیکونه و. هغه وایي چې دا به یو غلطي وي ځکه د په وینا نړیوال د افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت او د یو فعال دولت د جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې ده چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړي دي. په مطلب کې راغلی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې د لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډېر لږ وضعات شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیق کاتی شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړې ده او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړۍ طرحه د افغانستان د سولې اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوامه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریم د سولې له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او شمېر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د میور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل جریان او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې ده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلی دي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانان سیاستوال د جذبې تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه. یوروایشیا ریو خپرونې په خپل ګړه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې طالبان د پاکستاني اتباعو په ګډون د جنایي بندیانو خوشې کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي حکومت ولې یوازې هغه طالب بندیان خوشې کوي چې فلتر شوي وي، کومې جرمي سابقه ونه لري، تر څو تر خوشې کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ نه پېښوي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالبان بندیان چې په خټه پاکستان ایرانیان دی یا افغانان ندی خوش کړی. د روسیا خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلی دی د بندیان تبادله ورسته له هغې ټکنۍ شوه چې طالبانو د خپلو 15 بندیانو لانجمن لیست حکومت ته وسپار. د خبرونې په لیکنه کې د افغانستان د ملي ادارې تایید کړله چې په دغو 15 بندیانو کې چې طالبان یې خوشې کېدل غواړي، یو تن یې د لالدین په نوم د دوی د قومندان دی چې په کابل کې په 2012 میلادي کال د می په میاشت په لارۍ بم چاودنې کې لاس لره. هغه چاودنه چې لږ تر لږه نوي کسان یې ووژل او 400 نور پیان کړه. د ملي امنیت شورا تر تېرې جمعې پورې د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 550 تنه یاد کړ او ویلي دي چې د سولې د ملاتړ او د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټولو کې 1500 بندیان خوشې کېدل دوام ومومي. د فروری په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې په پام کې وه چې حکومت د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشې کړي. د بندیان تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي. هغه خبرې چې لا هم پیل شوي نه دي. د امریکا نلین خبرونې بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډېرې سابقه لرونکي پوځیانو له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلیږي، که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې مسلې په اړه مخالفت لري، خو دغه ولس په یو موضوع کې په یو خوله ښکاري چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 کلنې خونړۍ جګړې وروسته په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه شوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تېره چهارشنبې شوې په سلو کې 2 پخوانیو پوځیانو او 9 هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستان ستانه د ټول امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پریکړې ملاتړ کړی دی. د تیر کال په نسبت پخوانی سرتیرو کې د لا افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 15% زیاتوالی شي. ځینې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هېواده ټول امریکایي سرتیري وویستل شي. د خپرونې په لیکنه کې واشنګټن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تېروتنې هم کړي دي. د لیکنې په اوله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څه وه، خو مخکښو پالیسیو جوړوونکو 4 ستورو لرونکو جنرالانو د دفاع وزارت ویندانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو دعوو سره خطا ایستلي دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستانه په جګړه کې د واشنګټن دومره اوږدې مودې ښکلتیا یا وړتیا ده. د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپله یو تازه ګړه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده: د امریکا او طالبان د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبان د ورځې په اوسط ډول 55 حملې کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونو چې اوس د امریکا لږ پوځي ملاتړ ورسره دی، په تېرو 2 میاشتو کې د ناامنیو زیاتېدو له کبله زیاتره مرګ ژوبل لرله. له دې سره د ورځپاڼې په اوله هغه ماتېدونکي موافقې ته خطر پېښ شوی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی. ورځپاڼې د امریکایي د پوځ ارزنې ته هم اشاره کړې ده چې وایي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو طالبانو حملې تر هغه حده زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په اوله زیاتوي چې وسلوال طالبان د مارچ لومړۍ نېټې په اوسط ډول د ورځې 55 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله 2 برابره زیاته شوې. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک شوه، طالبان په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې ده. د برتانیې ورځپاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي لوړ رتبه قومندان جنرال سکاټ میلر د سه‌شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یو سولیز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتېږي چې د مقالې په حواله امریکایي چارواکو هڅه کوي د طالبانو سره لاسلیک شوې موافقه پر حال وساتي. د امریکا متحده ایالاتو یو بلې مجلې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو کړکېچ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشت کې له ایرانه راستنه شوي ښایي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو عمده عاملین وي. مجله د ایټالیا د نړیوال سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ شمالي افریقا د څانګې د همکار څېړونکي هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمن کړي دي. د مجله په لیکنه کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دي د جنوري لومړۍ د مارچ د میاشتې تر اتلسمې نېټې له ایرانه د 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. مجله زیاتوي په ایران کې افغان کډوال په عادي حالت کې هم د روغتیایي څارنې بې برخې دي، خو اوس پر ایران د نړیوال بندیزونو او نورو ستونزو له کبله روغتیایي خدمات په خپله ایرانیان ته هم په سخت برابرېږي. د مجلې لیکوال په باور په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران په روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له کبله د افغان کډوال له درملنې ډډه شوې ده. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر پرونه نږدې 2500 کسانو ته ورسېد. د روغتیا وزارت وایي په دې ویروس تر اوسه په هیواد کې 83 زیات کسان مړ شوي او نور 310 زیات روغ شوي دي. همدارنګه امریکایي انلاین خپرونې واشنگټن اگزمین په خپله وروستۍ ګړه کې په یو مطلب کې د طالبانو ها خونړۍ حملې ته کتنه کړې ده چې د روانې میاشتې د درېمې نېټې په شپه د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې وکړه او په پایله کې 15 افغان سرتیري مړه او نور ټپیان شو. خپرونلیک د طالبانو د هغو حملو د لړې وروستۍ ده چې له دوو میاشتو راهیسې د امریکایي او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیکه وروسته زور اخیستی دي. د دې موافقې له مخې طالبان له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو په بدل کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه، خو خپرونه د رویټر خبري آژانس د ارکام په حواله لیکلي دي چې دې ډلې په مارچ او اپریل میاشتو کې 3500 زیاتې حملې کړې دي. د دې ارکامو له مخې د طالبانو په حملو کې تیر کال د همدې دورو دوو میاشتو پرتله په سولو کې 70 زیاتوالی راغلی دی. خپرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د ورکل شوي ارکامو یادونه کوي چې وایي طالبان په تیر دوو میاشتو کې د ورځې په منځني ډول 55 حملې کړې دي. د همدې حملو په نتیجه کې د واشنگټن په وینا د افغان ځواکونو تلفات هم دوه چنده شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو بل په یوه تحلیلي مطلب کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا ویروس د وروستیو ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې په سر کې وایي په کابل کې د هغو 1500 کسانو ټیسټونه چې په تصادفي ډول د څېړنې لپاره غوره شوي وه ښیي چې له دریو کسانو څخه یو یې په ناروغۍ اخته دي. دا ارکام د افغانستان د عامې روغتیا د چارواکو د یکشنبې پورس خپاره کړل. ورځپاڼې کې د دې ټیسټونو نتیجه دا ویره زیاتوي چې د نړۍ په داسې یو هیواد کې چې وضعیت یې ډېر نازک دی ښایي ډېر خلک به په پټه په کرونا ویروس اخته وي، او دا په داسې حال کې ده چې 6.6 میلیونه وګړي لرونکي افغانستان تر اوسه پورې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره یوازې 2000 ټیسټونه کړي دي چې له 2500 زیات یې مثبت راوتي دي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي د سږني کال له پیله له ایرانه د 2.5 لک زیات افغانو پرته له دې چې معاینه یا قرنطین شي خپل هیواد ته ستانه شول. ورسپاره د هغو اوازو یادونه کوي چې وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ لسګونه راستنه شوي کسان د کرونا یا کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ کیږي. ورسپال د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له کبله د شاوخوا 40 کسان د مړینې په اړه یو جګپوړي چارواکي څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د روغتیا وزارت چارواکي وروسته رد کړه. ورسپال لیکي د افغانستان عامې روغتیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی دی له بده مرغه داسې یو اوبا پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس ټیسټونه ډېر کم شوي دي ځکه په دې ویروس ځینې اخته کسان د ناروغۍ شرم ګڼي او پټوي. هموطنان عزیز محترم، ډاکټر سید صلاح الدین سیدی، کارشناس و تحلیلګر مسائل سیاسی افغانستان و مسؤول مرکز مطالعات علمی و استراتیژیک د لندن، همی اکنون با ما در لین تلفن است. می خواهیم در مورد مسائل مهم امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب ډاکټر صاحب، عرض سلام و احترام، تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام و احترام خدمت شما جناب اشناس، شنونده های محترم،
بدر خدمت
شما هستم. از آفات دنیا در امان باشید.
تشکر لطف و مهربانی شماست. جناب ډاکټر صاحب، در حالی که در افغانستان هنوز هم از یک طرف جنگ ادامه دارد و همچنان دیگر مشکلات بالای قدرت داخل افغانستان و جنبی دیگر تهدید کرونا جریان دارد، مردم امیدوار بود که بعد از توافق بین امریکا و طالبان شاید یک صلح نسبی به وجود بیاید، اما دیروز وزیر دفاع امریکا گفت که طالبان به تعهداتشان در مورد تفاهم‌نامه که بین امریکا و طالبان به امضا رسیده پابند نیست. به نظر شما مشکل اصلی در کجا است که این تفاهم‌نامه عملی نمی‌شود تا رای برای مذاکرات افغانی مساعد شود؟
تشکر. امو قسمی که ما میدانیم گروهی از طالب که با امریکا مذاکراتی را شروع کرده بودن، کل طالب، حرکت طالب نیست، بخشی از طالب است. دوم، نیروهای مخالفین مسلح و تروریستایی که علیه حاکمیت و در جنگ افغانستان مصروف هستند، بیشتر از 23 سازمان و حرکت، هنوز هم کمافی سابق فعالیت دارند. سوم، همسایه های تما، استابلشمنت پاکستان، استابلشمنت ایران، در عدم استقرار و در به اصطلاح کارزارها و اهداف خود، پاکستان نه تنها حکومت متکی با خود که از آب، درخت، انسان و مسائل استفاده کرده بتانه در افغانستان نمیخوایا و جنگ است که برای نیروهای 700,000 پاکستان زمینی تجارت برابر میکنه، و در مجموع ایران با برنامه هایی که در مقابله با امریکا داره، با برنامه های فرهنگی و سیاسی که در افغانستان داره، و جمع بکفایتی های معینی در جانب حاکمیت که شما با اشاره کردین، جمع اقتصاد ضعیف و جمع مریضی ها، این همه با هم دست داده و توقع می رفت که با مذاکراتی که بین امریکا و این گروه از طالب با وقوب پیونده به نحوه ضعیف خواهد شد جنگ در افغانستان. اما همو قسمی که شما هم اشاره کردین، وزیر دفاع امریکا گفته که طالبان در تعهدات خود در رابطه با کاهش جنگ در افغانستان کم آمدن و در روی راستا و توجه بیشتر بکنن، و طالبان هم بهانه های دارن که زندانیایی را که توافق شده بود تا حال به اندازه لازم رها نشدن. مطمئنا میدانیم توافق بین امریکا و این گروه از طالب بود و نه بین حکومت. اما این پروسه همون قسمی که جواب مطلوبانی نشه، تعدادی از زندانی ها رها شده، دیروز هم 52 تن رها شده بود، مطمئنا تحت تاثیر مرض کرونا هم بوده، و قراره که ما معلومات دارم تا زمانی که تعداد رها کردن زندانیان طالب به 1500 نفر میرسه، بعد از اون مذاکرات مستقیم شروع میشه و این فرصت های بهتری خواهد بود. اما به هر صورت مشکلات هست و این مشکلات هنوز هم ادامه داره و مردم افغانستان، تراژدی مردم افغانستان هم قسمی که شما هم بهش اشاره کردین، خلاف توقع که باید پایین نیامد، با تاسف و تاثر کماکان ادامه داره و بس تاسف. چنین سوهمیم از مسئله.
تشکر. شما به رهایی زندانیان اشاره کردی، طوری که شما فرمودی دولت افغانستان گفته که بعد از 1500 زندانی باید مذاکرات صلح شروع شود. از نظر شما مسئله رهایی زندانیان از حکومت چطور است؟ آیا طالبان به این خواست دولت جواب خواهد داد؟ و اگر جواب ندهد، از نظر شما مسئله جنجالی رهایی زندانیان به چه گونه حل شود؟
با یقین باید گفت که این گروه طالب که با امریکا مذاکره کرده، در موارد بزرگ نمایی میکنن، بر وضع چنانچه نشان مسلط نیستن، نیروهای دیگری هم هست که در افغانستان می جنگ و از خود طالب ها هم هست نیروهایی که می جنگن، و مطمئنن نقش استابلشمنت پاکستان و موازی پاکستان کماکان ادامه داره. ما مطمئن هستم که تضمین های لیلی هستا وجود نداره، باز هم بهانه های پیدا خواهد شد که بگوین چونین هست و چونان به این خاطر به نتیجه نمیرسیم. اما مشکل مرکزی و بنیادی مسئله که در مذاکرات 15 دور و یا بیشتر یا کمتر مطرح می شد و باید در نشست دو مطرح می شد، اما سخن مرکزی که طالب اگر این گروهی از طالبان که یکی از اجزای استیجیستی افغانستان را در نظر بگیریم، تا حال روشن نکرده که با کدام نوع میخواهد در افغانستان با قدرت سیاسی راه پیدا بکنه. تا جایی که اظهارات میدارن ما میگوین که ما این حاکمیت سرنگون میکنیم، تا جایی که ما از اظهارات خبر داریم اونها تشکیل دولت اسلامی عنعنوی که برمیگرده با مو شورای حل و عقد و برمیگرده با مو روش های غیر دموکراتیک و غیر جمهوری و تحت نام این و آن، همه موجب تشویش هاست که اگر مذاکرات هم شروع شوه و طالب به امی اندیشه که حال هست باشه، کار به جای نخواهد رسید و مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی امیدواری های مردم مایی که اراده نیک به خاطر مذاکرات وجود داشته باشه، اما صلح تدایی نمیشه. نیروهای افغانستان به اندازه لازم تقویت پیدا بکنه و در این راستا از شفشف گفتنها بگذاریم، تا زمانی که به توافق نرسیم که اراده ملت مسلمان افغانستان تعیین کننده است و ما در قطر و در بن از کسی قدرت سیاسی نمیگیریم و شورای حل و عقد که طالب در نظر داره و بنیاد اسلامی هم در صدر اسلام نداره به از این نگذرن، بجز اتکا و رسیدن به حق و وسایل ممکنی که افغانستان داره، راه دیگری وجود نخواهد داشت. چون این است فهم ما از مسئله.
تشکر. شما پیشتر به کشورهای همسایه اشاره کردید. رول و نقش این کشورها را به طور خاص پاکستان و ایران و روسیه را چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که این کشورها از یک طرف میگوید که در صلح در افغانستان کمک میکنند و طرف دیگر مداخلات گوناگون مینماید، شما نقش آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟
از آسان شروع کنم. روسیه بیشتر بعد از تجارب چندین دهه‌ای که در افغانستان داشت دیده میشه که انقدر علاقمندی های زیادی به صورت علنی غیر متمدن نداره. مطمئنن امکاناتی وسیعشان دارن، اما به نحوی مطایره که پاکستان به نام طالب به روسیه و چین تقدیم کرد و در این راستا ایشان منافع و مصالح خود میخواین تامین بکنن، تا حد تلاش خواد کردن و میکنن و تلاش دارن که داشته باشن، اما آنچه ارتباط داره و آسانتر دیگرش ایران هم مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی که خود را با جهان داره، امکانات وسیع فاطمین و حیدرین و زینبی نداره و در سطح استیج سیاسی افغانستان کادرها و افراد را دارن که دقیقا در عمل با برنامه های ایران همسویی دارن. اما آنچه آمدیم به این پاکستان در طول تاریخ حداقل 4 دهه و 2 دهه اخیری که توقع می رفت سیاست تغییر بدن، با تاسف و تاثر سیاست براندازی حاکمیت بوده در افغانستان، سیاست رابطه با نیروهای تروریستی و صدور تروریست، تمویل تروریست و به اصطلاح کمک به تروریست ها بوده، با وجودی که در ظاهر شعار متفاوت بوده اما در عمل چنین بوده که استبلشمنت اصلی پاکستان هیچ تغییری در استراتژی خود نآورده. اما بهتر است دقیق بگویم که در مطالعه کشورها ما حداقل در رابطه با مطالعه کشورها ما 3 لایه را از خود باید از هم باید جدا بسازیم: لایه نظامی و ISI که در رأس قرار دارد، در مجموع نیروهای نظامی پاکستان به یه حلقه هستند، حکومت های ضعیف ملکی و ملت، مردم ملتی در پاکستان وجود ندارد بخاطر اینکه 4 صوبه و هر یکی مستقل تاریخ و جغرافیا و زبان و چیزهای جداگانه خود داره، بخاطر اینکه در مجموع پاکستان یک موجود غیر متجانسه به اصطلاح غیر طبیعی است. به این خاطر آنچه در رابطه با پاکستان است، پاکستان افغانستان مستقل و متکی به خود ندیده میتانست و ندیده میتانه و حتی حکومت جناب برهان الدین ربانی که در پاکستان ایجاد شده بود اونها را هم موانع ایجاد کرد. به این خاطر مذاکرات صلح که آغاز شده تا تماما در این عیار شده بود که و عیار شده هست که چطور حاکمیت در افغانستان منتفی شود. ایشان با استاد شدن افغانستان که سبب استفاده از آب، از چوب، از سنگ، از درخت، از انسان، از مواصلات و از راه برای آسیای میانه شوائی همه را میبینه و میفهمه که اگر افغانستان با پای خود استاد شوائی همه فرصت ها را از دست میده، بازار فروش را از دست میده، جزیه گرفتن از جهان از دست میده. به این خاطر پاکستان کماکان به سیاست های دوگانه خود در رابطه با افغانستان ادامه میده و مطمئنن مسئله پاکستان و هند در افغانستان تاثیرات خود داره و در جاسته همه و همه را که محاسبه بکنیم یگانه فرصتی را که ما توقع داشتیم پاکستان باید تغییر بکنه، پروژه های بزرگ اقتصادی بود که از آسیای میانه با طریق افغانستان میره به پاکستان و به بحر را پیدا میکرد. حتی در عموم موارد شواهد و مستندات زیادی وجود داره که پاکستان یا گاهی تلاش میکنه که ایره از ایران بگذره و یا گاهی تلاش میکنه که از واخان و مناطق تحت تاثیر افغانستان بسیار کم باشه و مستندات دسته اولی وجود داره که در راسته به ایران پیشنهادات داشته و در عمل چیزهای را میکنه که با تاثر استابلشمنت پاکستان کماکان برنامه های ضد افغانی و ضد افغانستان خود دارن و دارن که و بخشی از اینها از جمله کشیدن سرحدات در داخل افغانستان رسیدن و به بخش دیگر رسیدن میخواهند. فشار جامعه جهانی تا حد معصر واقعی بوده اما تا حد فریب و اغواد از افتا ادامه دارد.
در پاکستان فعال در پشتون ورزنگ عارف وزیر ترور شد. گفته می شود که به خاطر که در سفری که به افغانستان داشت خود را افغان خطاب کرده بود و خوانی لوی افغانستان بود که از طرف مزدورانی ایسای مورد حمله قرار گرفت و شهادت رسید. شما مسئله ترور وی را چگونه ارزیابی می کنید و چرا پاکستان در مورد پشتونهای هر دو طرف از ظلم و زور کار می گیرد؟
پاکستان متشکل از چاریالت و بخشی از مناطق گلگت و مناطقی هست که به نحو مستقل و ای چار به شکل عمده در عمل مستقل نامتجانس و یک موجود غیر طبیعی است. اما قسمی که شما میدانید در سال 1947 گویا با تقسیم هند ایجاد شده، در حالی که 60% خاک پاکستان امروزی مناطقی است که مربوط هند برطانوی نبوده که در تقسیم هند برطانوی از پاکستان جور می شد و این مناطق مستقل و آزادی بوده و از تاریخی شده افغانستان است. لذا پاکستان می دانه که بخش طبیعی پشتونها متمایل و خود را افغان می دانن و از افغانستان است و در این راستا آنهایی را که در این راستا کار می کنن و این به اصطلاح وحدت طبیعی منطقه را خواهان هستن سخت پاکستان و در مجموع یعنی پنجاب را یا استبلشمنت پاکستان را به ترس آورده، خصوصا پشتون تحفظ مومنت که در این راستا با وجودی که هیچگاه شعاری نداده که ما پاکستان را میشکنانیم و در مورد حقوق حق مردم پشتونها صحبت کرده و در رابطه با مسائل سیاسی که گویا اینها پاکستان را بشکنن اصلا نه تنها که نگفته بلکه از او پشتوانی نشان داده. دو عضو پیشتاز پشتون تحفظ مومنت در پارلمان پاکستان با قانون اساسی پاکستان تعهد دارند، علی وزیر که پسر کاکای عارف وزیر بود و از خانواده از اینها 15-16 نفر ISI کشته. به این خاطر پاکستان، استابلشمنت پاکستان با امو نقاط مرکزی، با امو مراجعی که شخصت های ملی که تصور بکنه که گویا پاکستان را قبول نداره و در راستای انتخاب میکنه، در مجموع یکی پای دیگر هم در طول تاریخ کشته و و هم حالی هم میکوشه بردن تروریست ها منطقه و با اونم از جهان پول گرفتن که ما با مبارزه علیه تروریسم کار میکنیم و در واقعیت هم از هر شخصیتی برجسته و برازنده و با عزت پشتون را اینا ترور کردن، نه تنها پشتون ها بلکه بلوچه ها را ترور های دست جمعی و قتل ها کردن و جهان به ایساکی ساختن که ما در مبارزه علیه ضد ترور کار میکنیم، در واقعیت جهان را فریب دادن و ده ها برنامه های ضد انسانی و ضد حقوق بشر توسط استبلیشمنت پاکستان پیش بوده میشه. هیچ چیز تصادفی نیست، نه تنها که عارف وزیر مورد زندانی ساخته بودن و چند بعد رها کردن، امی حالا در تماسی که قبل از شما با بخشی از فعالین پشتون تحفظ مومنت داشتم و در صحبت جمعیه که در وقت بودری راستا دیگری از رهبران پشتون تحفظ مومنت تحت تحقیق هستن، مخفی هستن و قتل تایگرد و کشتن اینها با انواع مختلف و وسائل مختلف و با توسط نیروهای افرادیه که پاکستان در اختیار داره اینها را به شهادت میرسانند، زندانی میکنند و این پروسه این تراژدی ادامه داره. متاسفانه جهان تا حدی که لازم است در مورد اقدامات متناسب نمیکنه و مصروف به اصطلاح مشکلات خود هستند، چون این تراژدی از طرف استبلیشمنت پاکستان نه اول بوده و نه آخر خواهد بود، چون این است فهم من.
تشکر. همچنان در مورد ایران مقامای افغان گفته که تا 70 مهاجر افغان هفته گذشته به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده، آنجایی که از طرف نیروهای مرزی لتوکو و بعدن به دریا انداخته شده که اضافه تر از 12 نفر جان باخته. اگر که دولت افغانستان خواستار تحقیق در این مورد شده، همچنان والی بادغیس گفته که کمکای تسلیحاتی ایران به طالبان سبب شدت جنگ در این ولایت شده. از نظر شما ایران چرا ایتو برخورد برای مهاجرین افغان میکنه همچنان هنوز هم طالبان را حمایت میکنه؟
تاریخ مخالفت طالبان و جنبش طالبان و ایران زمان شدت گرفت دشمنی متقابل که 7 دیپلمات ایرانی در افغانستان بعد از با قدرت رسیدن طالبان در مزار اعدام شدند. 71,000 اردوی ایران به سرحدات افغانستان می آیند تا یک جنگ عیار با حرکت طالب در افغانستان آغاز. اما بخش از نیروهای ایرانی از این اقدام بخاطر میدانند که آغازش اونا کرده میتانند ولی انجامش به دست اونها نخواهد بود، اهلکار و از جنگ تمام عیار جبهی میتانند. بعدا چون در سیاست منافع است و مصالح دشمن دائمی و دوست دائمی وجود نداره، بلکه منافع است و مصالح بر این بنیاد طالبان بخاطر ازی که در مقابله که با جهان، در مقابله که با امریکا، در مشکلاتی که با جامعه جهانی ایران داشت، در جامعه مشکلاتی که با آسیا در عربستان سعودی و بخش کشورها داشت، طالبان ایران دانستن بخشی از نیروهای به نام یا به لباس یا به چهره های طالب چنان تنظیم بکنن که به جهان نشان بدن که ما هم در دست هم داریم، نیروها داریم و برای ما هم حق. به این خاطر ایران نه تنها که از لحاظ ایدئولوژیکی با حرکت طالب باید شیعه با طالبانی که اکثرا سنی هستن در مخالفت است، اما بازی سیاسی هست. ایران به خاطر نقش عظیمی که در سوریه، در یمن، در مبارزات ضد به اصطلاح عربستان سعودی، در مبارزات ضد داعش به خاطر توسعه و اشاعه فرهنگ شیعه به فهم ولایت فقیه که اینها دارن در دلی مناطق داشت، تضادها و اختلافات زیادی در این راستا، مشکلات زیادی به ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد و به این ترتیب توانست و برنامه را که گویا امریکا به حق ایران در داخل ایران خواهد رسید با پالیسی هایی که ایران داشت با میلیارد ها دلاری که در راستا با مصرف کرده، این ها تانستن جنگ خارج از ایران نگاه بدارن و در راستا با اصطلاح با دادن قربانی های زیاد کار بکنن. ایران تانست از نیروهای انسانی افغانها توسط ایجنتان خود که در استیج سیاسی افغانستان وجود داره نیروهای زیاده را بخاطر روان کردن به جبهه و جنگ کسب بکنن و بزرگمردان سیاسی افغانی با افتخار از فاطمیون و زینبیون و حیدر درون استقبال کردن و اینها بودن که برای سربازگیری ایران در افغانستان بر علاوه مساعد دیگری کار کردن و بری راستا امکاناتی وسیعی را که به صورت رسمی 18,000 میگوین و بیشتر از اون نیروهای نظامی ایران به اصطلاح افغانهایی که در خدمت ایران بودن برمی حالا در افغانستان و یا در بخش از کشورهای جهان حضور دارن کار و فعالیت و برنامه میکنن. به این خاطر زمانی که مشکلات امریکا و ایران شدت میابه اینها هم در این راستا در داخل افغانستان برنامه های دارن عمل میکنن و در این راستا میخواین امریکا را تحت فشار قرار بدن با استفاده از طالب و با استفاده از تمام حسن در رابطه با این مسئله اخیری که ایده از افغانها را به دریا بنداختن، نی اول است و نی آخر. ایران در راستا جنایت زیادی که شایسته یکم سایه خوب نیست اجرا کرده و این اول خواهد بود و نی آخر. و ما مطمئن هستم با وجودی که وزارت خارجی ایران گفت که ما این کار نکردیم و وعد کردن که تحقیق خواهد کردن، اما میدانیم که تحقیق به جایی نمیرسه و در راستا ایران برخوردهای ناشایسته در اقبال بازم افغانستان در یک طرف به جمهوری پرستن از یک طرف در خدمتشان هستن از یک طرف ایران هست سر شمار میکنه از طرف دیگر برخوردهای انتخاب بکنه همه دیگری انسان میکنن تو شایستی نه یک مسلمان است نه یک همسایی خوب است و تا اخیره با بیان خواهد داشته چون این است فرمه ها جمهوری.
تشکر. در داخل افغانستان گفته می شود که بعد از فشارهای امریکا و کشورهای خارج اشرف غنی ممکن با عبدالله در مورد تقسیم قدرت به توافق برسد. از نظر شما آیا چنین تجربه ناکام نتیجه خواهد داد و چرا امریکا و کشورهای غرب در این مورد با فشاری می کند که قدرت در افغانستان تقسیم شود؟
یک از عوامل بحران در افغانستان شف گفتنهای جامعه جهانی در رابطه با انتخابات افغانستان، تاکید کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا و بعضی سیاستمدارانشان در افغانستان که با دفتر عبدالله جور بیاین یکی از عوامل بحران است. ما به این باور هستم که در کشورهای مختلف جهان بعد از انتخابات در صورتی که یک حزب و یک حرکت به اندازه کافی امکانات رای و بلندگی رای نداشته باشه، با گروه ها و حلقات دیگری که از لحاظ برنامه نزدیک هستند ائتلاف تشکیل میتن، حکومت ها تشکیل میتن. این کدام کاری غلط نیست و ما زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد میشد اقرار میکنم که ما طرفدار چنین تشکیل چنین حکومت بودم، اما گرفتن نام و عدم رفتن به محتوا، عدم برنامه محوری و گرفتن تنها امتیاز و چوکی و در طول 5 سال به جز از چلک اندازی که عامیانه صحبت بکنیم بدون از این که اعتراض بکنه که دولت و ریاست جمهوری چونین برنامه در این مورد داره، ما برنامه که داریم الترناتیف چونین هست و چونین راه بهتر است و چونین چیزی ندیدم. در تمام مدت به طور امتحانی جستجو کردم که یک برنامه را که حکومت اجرایه تقدیم کرده باشه که ما بهتر چون این فرمول داریم نسبت به آن چیز که در جمهوری پیش نیاد میکنه ما چون این چیز ندیدیم. به این خاطر در مبدا اعتراف ها بر مبدی برنامه بر مبدی راه و نسخه ها کدام مشکلی نداره، اما اگر قرار باشه که منظور از تشکیل حکومت های ائتلافی و مشترک چون این تقسیم غنیمت و حاکمیت دو سره باشه، خطا است، خطا بود و خطا خواهد. اگر جامعه جهانی بچون این چیز تشویق میکنه، خطا میکنه، وقتی مردم افغانستان رو درنگ میکنه. به این خاطر ما به این باور هستم که 39% را که تیم ثبات و همگرایی اول تیم نه ثبات است و نه همگرایی، بخاطر دیگه در عمل در برابر نتایجی را که این کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود و کمیسیون انتخابات را که اینها خود ایجاد کردن، اگر به نفع ما صحبت کرد قبول دارم و اگر به نفع ما صحبت نکرد قبول ندارم، با چنین برخوردهای نظام براندازی، دولت براندازی، اینها مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، از خدا ترس ندارن، از ملت ترس ندارن، دروغ و مکاری میکنن. با چنین را تشکیل حکومت ائتلافی به شکل ساگر در مبدا خطا است. ما باور دارم که چنین توافقی صورت نمیگیره، اما مطمئنا در بین تیم ثبات و همگرایی انتخابات 98 افراد و اشخاصی هستند که من حیث یک افغان باید در اعمار افغانستان با اساس برنامه و مشوری را که تیم برنده داره کار بکنن، فرصت داشته باشن، وطنشان هست. و در این دفتا اگر توافق شود که با فهم ما توافق شده که در بخش مصالح سیاسی رهبری مساعدت میکنه مشکلی نداره، و در غیر از او هم اگر در بخش های دیگری افراد شایسته از این دین باشه و با دولت به پالیسی که برنده انتخابات است پیشنهاد بکنن پذیرفته شود و دیده شود که عملا کار میکنن، هیچ مشکلی نداره. اما به این روشی که تحدید میکنن، رویشی که غیر قانونی عمل میکنن، به این رویشی که باید ریاست اجرایه و چونین و چونان ساخته شود، ساختن ریاست اجرایه، لاغر کردن ریاست اجرایه، نی با ما بخواست جناب دکتر اشرفانی شده میتونه و نی با بخواست دکتر عبدالله یا کسی دیگری شده میتونه. در اینجا قانون باید مراعات شود، در اینجا اصول باید مراعات شود، برای تغییر قانون باید کار شود. ما ایجاد پست را به خاطر جناب دکتر عبدالله کار خطا و نادرست میدانیم. در اینجا باید دولت سازی و مسئله مردم و خدمت به مردم اساس باشد و تقسیم غنایم. به این خاطر تاکید جامعه جهانی به جور آمد به نحوی که حتما باید جور بین تاکید خطاست. تیمی که دکتر عبدالله نظر حمایت میکنه، تیم نامتجانس به برنامه و حتی در زمان انتخابات بعد از اینکه انتخاب شد از ایشان پرسیدن که در رابطه با مسائل اقتصادی چی برنامه دارد، گفت حال تنظیم نشده، به انتخابات میرم، تعهد به خدمت به مردم میدیم، اما برنامه ندارم. به این خاطر راستا خطاهای بس مبدئی وجود داره که روشهای نادرست غیر قانونی وجود داره، به جامعه جهانی در راستا نقش منفی خود را ایفا کرد.
تشکر. همچنان کرونا یا کووید 19 در افغانستان هر روز زیاد شده میره. در این راستا از یک طرف اقدامات دولت و سیاست‌نامه به گفته مردم قابل قناعت نیست و همچنان آگاهی مردم در خصوص، شما این مسئله را چگونه ارزیابی میکنی که چی قسم میتونه که در افغانستان از این یک مرض خطرناک جلوگیری شوند تا مردم افغانستان نجات پیدا کنه؟
با یقین کرونا یا کووید 19 یعنی 2019 در سپتامبر 2019 در چین در شهر ووهان پیدا شد، موجب بیشتر از 300,000 نفر تا حال در انسان در جهان کشته و 2 میلیون انسان به او مبتلا شده و ای هنوز هم ادامه دارد. مردم فقیر این احسایه که داره میشه مطمئنن شامل احسایه های نیست که در کشورهای غریب چون افغانستان را شامل باشه. یگانه راهی حل که در کشورهای اروپایی و جهان و از جمله افغانستان تا حال سفارش میشه داشتن فاصله و گمه در خانه است، ایجاد با جور کردن واکسین حداقل یک سال را در بر خلق بودی که کار در راستا به شدت ادامه داره و در اروپا سرانه کشورهای اروپایی 28 میلیارد دلار در راستا کمک کردن و در ایالات متحده امریکا هم 2 میلیارد کمک کردن و در حکومت به اصطلاح تخصیص دادن. اما این مشکل مشکل بزرگ است، مشکل عظیم است و کشور ما که به ذات خود مشکلات اقتصادی داره و حکومت و افراد و سیاسیون ما مصروف تقسیم غنایم هستند و افغانستان داره که در ده ماه گذشته مورد به اصطلاح کشوکیر سیم بی‌ثباتی و بی همگرایی است. همچون حالات واقعیت است که حالات بس تاسفوار و در موارد جنایتوار هست و مقابله به این حالت به وزی جنگ برای غیر قانونی بر چوکی جدا قابل تاسف و تاسف و تاثر است. ما مطمئن هستم که قربانی های زیاد امرا مردم افغانستان در این راستا خواهد دادن و همه روزه میدانیم که مرکز تعداد زیادی از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به طور روزانه با جبر و اکراه به افغانستان آورده میشن و از اونجا به کابل انتقال میابن و با مناطق دیگر افغانستان تقسیم میشن. در نتیجه از او هزارها هزار انسان شهید خواهد شد و کشته خواهد شد که مطمئنا توجه زیادی حاکمیت در قسمت تنویر، در قسمت رسیدگی، در قسمت مواظبت از این مسئله که افغانستان توانایش نداره خواهد داشت و این حالت بس تعصب‌بار و بس خطرناک و در موارد میتوان گفت که این جنایت خواهد بود که ما عوض تمرکز به این مسئله به جنجال ها و گیردارهای غیر قانونی و نادرست تقسیم غنایم که در رأس به ریاست جناب دکتر عبدالله صورت میگیره و این بپردازیم و به مردم افغانستان و مردم خود رسیدگی نکنیم. این است مسئله و ایره باید جدی گرفت و یگانه رأی حل در این مرحله برالاوی است که مسائل وقایوی مشکل خواهد بود. یگانه وقایه ماندن در خانه است و به ریاستا مطمئنا مردم ما کش نخواهد ماندن، کار نخواهد بود، معاش نخواهد بود و این سخت خطرناک است. غیر از دعا و غیر از رفتن به تدابیری که در توان ماست کار دیگری کرده نمیتونیم. این است واجب عیدی که جدا جدا قابل تشویش.
تشکر. میخوایم به عنوان سوال آخری بپرسیم که با وصف این همه چالش هایی که در بخش امنیت موجودیت جنگ و نامنی ها مشکلات در مذاکرات بین امریکا و طالبان و مسئله جنجالی زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان و همچنان در داخل دولت افغانستان مشکلات بخاطر تقسیم قدرت و از جانب دیگر تهدید کرونا، در همچو یک حالات از نظر شما وظیفه یا مسئولیت روشنفکران، احزاب سیاسی و مترقی و در مجموع کسانی که میخواه یک رای حل سیاسی برای افغانستان پیدا شود چی است و چی کسا مینا میتونه که در این مسئله رول خود بازی کنه تا این همه مشکلات حل شود و مردم از این جنجال هایی که وجود دارد نجات پیدا کنه؟
تا جایی که ما به تماس هستم تلاش های انفرادی افراد مختلف پیشتاز جامعه در راستا کماکان داره اما ضعیف هست و امکاناتشان بس محدود هست. تلاش های در حلقات و تشکلات دیگری هم که وجود داره در موارد متناسب و وسعت پرابلم نیست، اما لیس للانسان الا ما سعا. در آن توانی که دارن وجیبی هر یکی از ماست که نه تنها که در تنویر کار بکنیم تا در مسائل وقایوی در حد توانی که داریم مؤثر واقع شویم و در روشن فکر ادای رسالت بکنن که تا حدی میکنن. اما ما از وضع راضی نیستم و کار را در راستا بس ضعیف میبینم و در راستا با تاسف و تاسفر پناه بودن به درگاه الهی و آنچه در توان داریم کار تدبیری بکنیم و اگر امکاناتی مادی داشته باشیم به هموطنان خود برسیم و دستگیری بکنیم. راه دیگری چاره دیگری وجود ندارد. همین که شما برنامه میگیرین و در این راستا ما را متوجه میسازید بعدای رسالت شما را هم اجازه میدهد. شکر.
بسیار زیاد تشکر محترم ډاکټر سید صلاحالدین سیدی، کارشناس تحلیلګر مسائل سیاسي افغانستان، مسؤول مرکز مطالعات علمي او ستراتیژیک در لندن، از توضیحات مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس مینویم. برای شما موفقیت های هرچه بیشتر میخوایم. تشکر.
تشکر.
خدافظ. قدر منوردونکو د روغتیا په دغه خبرونه کښې بیا هم د کرونا یا کووید 19 په اړه باندې مطالب لرو. لومړی ستاسو پاملرنه راګرځوم، د استرالیا د روغتیا د وزارت یو مهم معلومات چې موږ ته یې رستولی دی. د کرونا یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په اړه یو نوې وسیله، د کووید سیف اپ، یو نوې وسیله چې د ازموینې تر څنګ د ښه نظافت او ټولنیز واټن په استرالیا کې د کرونا ویروس د خپرېدو په ورکولو کې مرسته کوي. د کووید سیف اپ یوازې د روغتیا لپاره دی. دا په استرالیا کې په خوندیتوب او د خلکو د خبرولو د پروسې په ګړندي کولو کې مرسته کوي، کوم چې په کرونا ویروس د اخته شوي کس سره اړیکې درلودلی وي. د ایالتي او سیمه ییزو روغتیایي چارواکو به ستاسو سره اړیکې ونیسي که چیرې تاسو دې سره مخ شوي او تاسو ته به ووایي څه ته باید متوجه اوسئ. که تاسې قرنطین ته اړتیا لرئ، څنګه، کله او چیرته ازموینه مو وشي، او څرنګه د خپل ځان او کورنۍ څخه ساتنه وکړئ. د اف داوطلبانه او وړیا دی. تاسې کولی شئ چې د کووید سیپ اپ مغازو اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ. له تاسو څخه به غوښتنه وشي چې نوم، تلیفون شمیره، پوست کود، د عمر اندازه ولیکي. دا معلومات خورا خوندي ډیټا د خیر کولو سیستم ته اپلوډ کیږي او د کوډ رامنځته کولو لپاره کارول کیږي. دا اپ ستاسو د تلیفون په شالید کې کار کوي، همداسې چې تاسې خپل ورځني کارونو ته دوام ورکوي. د بل اپ کارکوونکي د موندلو لپاره بل ټویټ کاروي. دا د اپ د کارکوونکو ریفرنس کودونه چې تاسو ورسره په تماس کښې شئ، په خوندي توګه د نیټې، وخت، واټن او د تماس موده سره حفظوي. دا موقعیت نه ثبتوي. دا د تماس معلومات ستاسو تلیفون په اپ کې ساتي او زیرمه کوي، حتی تاسو هم لاسرسی ورته نه لرئ. د تماس معلومات یوازې د یوویشت ورځو لپاره په اپ کې زیرمه پاتې کیږي او دا موده د ویروس د پخپلو 14 ورځو ته اجازه ورکوي، او هغه وخت چې ازموینې پایلې تصدیق کولو لپاره وخت نیسي، د یوې شروط څخه زاړه معلومات په اتوماتیک ډول حذف کیږي. که تاسې د کووید 19 سره تشخیص شئ، د ایالتي او سیمه ییز روغتیایي چارواکي به له تاسو څخه د هر هغه چا سره چې تاسې ورسره په دې وروستیو کې په تماس کې وې پوښتنه وکړي. تاسو د انتخاب لرئ چې هغه معلومات ته چې په اپ کې زیرمه شوی دی د هغو کسانو په اړه چې تاسو ورسره د نږدې تماس نیولی وي، د یو نیم متر دننه او د 15 دقیقو څخه د ډیر وخت لپاره وي لاسرسی ورکوي. اوس مال د خلکو موندلو چې ممکن د ویروس سره مخ شوي وي د خلکو پر حافظو پورې اړه لري چې په یاد یې وي چې څوک یې له شاوخوا او د دوی د اړیکو په جزیاتو پوهیږي. کووید سیپ دا پروسه ګړندۍ او ډیر دقیقه کوي. دا معلومات په اپ کې یوازې ایلتی او سیمیسي روغتیاي چارواکو کارولې شي او یوازې خلکو ته په خبر ورکول کې کوم چې د کورونا ویروس د ناروغي سره په تماس کې شوی مرسته کوي. د دې اپ دینا کارول ډیټا کارول په کوم بل ډول جرم نه دی. تاسو کولی شي هر وخت دا اپ او معلومات د خپل ټلیفون څخه حسب کله چې دا وبا په اسټرالیا کې پای ته ورسیږي کارکوونکي ته به د کووید سیپ اپ د حسب کولو لپاره د خپل ټلیفون څخه خبر د معلوماتو د زیرمې کولو سیستم کې به دا معلومات د وبا په پای کې هم له منځه یوړل شي. د اپ کارول به د حکومتونو سره مرسته وکړي تر څو د بندیزونو کمولو لپاره ګړندي حرکت وکړي او پرته له دې دا ممکن نه دی. د کورونا ویروس د کووید سیپ اپ اړه د نورو معلوماتو لپاره په www.health.gov.au وګوري. همدارنګه اوس تاسو پاملرنه ګرځومه د روغتیا په اړه په خاص ډول د کووید 19 په اړه معلوماتو ته.
روښانه شوې چې کرونا ویروس هغه مهال خپریږي چې کله د هغو څاڅکو ذرې تنفس کوو چې د پرنجې یا ټوخي پر مهال یې په ویروس اخته کسان شیندي او یا هم پر هغو ځایونو په لاس وهلو چې د څاڅکو دا ذرې پرې شیندل شوي وي. بیا موږ ناڅاپي لاسونه خپلو سترګو، پوزې او یا خولې ته وړو. دا ویروس تر هغه نشي زیاتېدی تر هغه چې زموږ د حجرو جوړښت کواک ونخلي. د پوزې او ستوني تر شا د بلغمو په حجرو ځان نخلوي. هلته له رسېدو وروسته هغه پروتین چې د دوی له سطحې د تیرو ستنو په شان راوتلي کاروي او زموږ د حجرو بهرنی پوستکی سورویوي. یو ځل چې د حجرې دننه ننوځي نو بیا د نورو ویروسونو په جوړولو پیل کوي. په لنډ وخت کې له لسو زرو نه تر سلو زرو پورې د خپل ځان کاپیانې جوړولی شي. کله چې دا هر څه چمتو شول بیا له هغو حجرو نه چې پکې جوړ شوي وو په چټکۍ بهر وځي، ویجاړوي او د ګاونډیو حجرو په ورانولو پیل کوي. له هغه ځایه بیا د برانشیت یا تنفسي نلونو یا چوبونو ته ورسیږي چې له سږو سره تړلي دي او په چوبونو کې د بلغم پوښ د پړستوب لامل ګرځي. خو که دا ویروس له برانشیت چوبونو سږو ته ورسیږي دا هر څه لا ډېر ستونزمنېدی شي ځکه هلته د التهاب یا سوځېدا لامل کیږي. همدا د نیومونیا یا سږیو ناروغۍ په نوم یادیږي.
من دکتر حبیبینی هستم. بحث امروز ما خواهد بود در مورد فواید و مزایای ویتامین دی و تداخلات دارویی آن. ما قبلا در مورد ویتامین دی صحبت کردیم، در مورد اینکه بدن انسان چگونه ویتامین دی درست میکنه، منابع آن، دوز مصرفی آن و اینکه چیزی آیا به نام مسمومیت با ویتامین دی وجود داره یا نه صحبت کردیم. امروز در مورد 30 فایده ویتامین دی برای بدن انسان و 12 تداخل داروی آن صحبت خواهم کرد. برای امروز یک سری اسلاید تهیه کردم، من در روی اسلایدها صحبت خواهم کرد. اسلاید که تموم شد دوباره من برمیگردم خدمتتون. بریم سراغ اسلایدها. خب بریم ببینیم 30 فایده و دلیل نیاز به ویتامین دی چیا هستن. ما آنها رو با هم مرور میکنیم و در آخر 12 تداخل دارویی را خدمتتون توضیح خواهم داد. توجه داشته باشید که ویتامین دی بیش از آن چه که یک ویتامین باشه یک پیش هورمون محسوب میشه. دلیلش اینه که برای اینکه ویتامین دی بتونه فعالیت بیولوژیکی خودش رو در واقع به دست بیاره در بدن باید متابولیزه بشه. به همین دلیل ویتامین دی را امروزه یک پیش هورمون در نظر میگیرن. شماره 1، سلامتی استخوان ها. شاید خیلی ها بر این باور باشن که تنها منفعت ویتامین دی در بدن برای سلامتی استخوان هاست. ویتامین دی در سلامتی استخوان نقش کلیدی ایفا میکنه از طریق تنظیم کلسیوم، فسفات و منیزیوم. دو تا بیماری استخوانی رایج هست که همونطور در اسلاید میبینید، پوکی استخوان و نرمی استخوان. ویتامین دی در پیشگیری و درمان این دو بیماری استخوان نقش بسیار بسیار کلیدی داره. من بعدها در مورد این دو بیماری استخوانی صحبت خواهم کرد. دو، سیستم ایمنی بدن. یکی از مهمترین مواد لازم برای یک سیستم ایمنی خوب ویتامین دی هست. ما در مورد سیستم سرطان ها، ویتامین دی فعالیت ضد سرطانی داره، حداقل بر علیه 5 سرطان: سرطان سینه، سرطان پروستات، سرطان پوست، سرطان کولون و سرطان لوز معده یا پانکراس. شماره 4، از ویتامین دی به عنوان درمان کمکی در درمان بیماری سل استفاده میشه. بیماری سل یک بیماری مزمن ریه هست. شماره 5، مالتیپل اسکلروسیس یک بیماری شایع عصبی هست. در بیماران دچار مالتیپل اسکلروسیس، همونطوری که اینجا میبینید، این یک عصب سالم هست. در این بیماران این عصب معمولا یک غلاف داره که این هم به رنگ آبی مشخص شده، بهش میگن غلاف میلین. در بیماران دچار مالتیپل اسکلروسیس این غلاف میلین خورده میشه. ببینید این عصب سالم و این عصب مبتلا در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیس که خورده شده. کمبود ویتامین دی نه تنها باعث بروز بیماری مالتیپل اسکلروسیس میشود، بلکه الان آن را نیز تشدید میکند و این دیگه یک واقعیت پزشکی هست. شماره 6، یک بیماری رایج پوستی هست، همونطور که در تصویر می‌بینید، به نام پسوریاسیس. از ویتامین دی و آنالوگ‌های آن به عنوان درمان کمکی در درمان این بیماری پوستی استفاده میشه. شماره 7، ویتامین دی برای حفظ عملکرد عضله قلب ضروری است. شماره 8، دیابت. کمبود ویتامین دی خطر بروز هر دو نوع دیابت، نوع 1 و نوع 2 را قطعا افزایش میده و ویتامین دی در پیشگیری و درمان هر دو نوع دیابت نقش مهمی دارد. شماره 9، مقاوم به انسولین. ببینید تمام سلول های بدن به جز چند مورد استثناء برای اینکه بتونه مواد قندی یا گلوکوز مصرف کنه احتیاج به انسولین داره. اتفاقی که میفته این تصور یک سلول طبیعی است. انسولین میاد این روی گیرنده خود میشینه، وقتی انسولین روی گیرنده خود میشینه سیگنال میفرسته به کانال گلوکوز که باز بشه و این باز میشه و این گلوکوز و مواد قندی میره داخل. در مقابل به انسولین اتفاقی که میفته این هست، انسولین میاد روی گیرنده خود میشینه، سیگنال میفرستی به کانال گلوکوز، ولی متاسفانه کانال گلوکوز باز نمیشه. بهم میگن مقاوم به انسولین و مواد قندی بیرون سلول میمونه. وقتی مواد قندی بیرون سلول میمونه اتفاقات زیادی رخ میده. قند خون شخص میکشه بالا، شخص به چیزهای شیرینی حرص و ولع داره، کلسترول خون میره بالا، بعدها میتونه این گلوکوزی که بیرون سلول مونده به کبد برده میشه و اونجا تبدیل میشه به تریگلیسیرید و میتونه کبد چرب بده. بهم میگن مقاوم به انسولین. تا جالبه که بین کمبود ویتامین دی و مقاوم به انسولین عرض کردم ارتباط بسیار قوی وجود داره. شماره 10، فشار خون بالا. کمبود ویتامین دی خطر بروز فشار خون بالا را افزایش می‌دهد. 11، التهاب خفیف. کمبود ویتامین دی خطر بروز التهابات خفیف را در بدن بالا می‌برد. شماره 12، افسردگی. کمبود ویتامین دی با افسردگی ارتباط داره. به همین دلیل امروز بسیار پزشکان و متخصصین وقتی برای فردی داروی افسردگی تجویز میکنن، در کنارش ویتامین دی با دوز نسبتا بالا نیز تجویز میشه. شماره 13، بیماری آسم. جالبه که بدونین کمبود ویتامین دی میتونه فرد را مستعد بروز آسم بکنه. شاید در دوربر شما کسی باشه که فرد مبتلا به آسمه، آسمش به دارو جواب نمیده، مرتب داروش عوض میکنن، از این پزشک به اون پزشک میچرخه، میتونه علتش کمبود ویتامین دی باشه. شماره 14، بیماری پارکینسون. کمبود ویتامین دی خطر بروز بیماری پارکینسون را افزایش میدهد. شماره 15، نبود کیسه صفرا. ببینید، کسانی که کیسه صفرا ندارن و کیسه صفراشون به هر دلیلی برداشته شده، که میتونه به خاطر عفونت باشه، به خاطر سنگ کیسه صفرا، یا نمیدونم به خاطر تروما برداشته شدن، این افراد به دوز کافی ویتامین دی نیاز خواهند داشت. دلیلش بسیار ساده است. ببینید، این کبد هست، صفرا در کبد تولید میشه و میاد در کیسه صفرا ذخیره میشه. وقتی شما غذا میخوریم و غذا به خصوص غذای پرچرب میرسه به 12 یا اسم آشر که قسمت اول روده کوچیک هست، کیسه صفرا منقبض میشه و صفرا را میریزه روی غذا. در واقع صفرا برای عمل هضم و جذب ضروری است. جذب ویتامین دی نیز از روده وابسته به صفراست. به همین دلیل وقتی که کسی کیسه صفرا نداره و ویتامین دی از راه غذا یا ویتامین دی به شکل قرص یا مکمل خورده میشه، وقتی ویتامین دی میرسه به روده کوچک اثناعشر، اینجا صفرای کافی برای عمل جذب وجود نداره. به همین دلیل امروزه برای کسانی که کیسه صفرا ندارن توصیه میشه که این افراد معمولا از در واقع ویتامین دی تزریقی استفاده بکنن، به این دلیل که این افراد هر چقدر هم که ویتامین دی را به صورت خوراکی مصرف میکنن، چون کیسه صفرا ندارن، صفرای کافی برای جذب وجود نداره، در نتیجه ویتامین دی اونطور که باید جذب نخواهد شد. شماره 16، عمل بایپس معده. عمل بایپس معده در پزشکی به دلایل متعددی انجام میشه. میتونه نوعی جراحی برای درمان چاقی باشه. گاهی اوقات پزشکان برای سرطان پانکراس عمل بایپس معده انجام میدن. ببینید، این مری هست، معده، و 12 یا اثناعشر، و ادامه 12 رو در پزشکی بهش میگیم ژژنوم. صفرا اینجا ریخته میشه، اینجا که من با رنگ سبز مشخص کردم. در عمل بایپس کاری که میکنن اینه، میان این ژژنوم را وصل میکنن به پایین مری. ببینید، اسلاید بعدی مشخص خواهد بود. بله، ببینید، این بگیم یک فرد سالم هست، این در واقع عمل بایپس هست. این همونطوری که میبینید اومدن ژژنوم را وصل کردن به قسمت پایین کجا مری. در واقع در عمل بایپس معده پزشکان میان خود معده و 12 را از مدار خارج میکنن. خب صفرا کجا ریخته میشد؟ صفرا به 12 ریخته میشد. به همین دلیل کسی که دوچار بایپس معده در واقع شده، وقتی این فرد ویتامین دی رو از راه غذا وارد بدن میکنه یا به شکل قرص مکمل ویتامین دی مصرف میکنه، این ویتامین دی مستقیما از مری میاد میره به ژژنوم و اونجا رد میشه میره پایین، و چون 12 که در واقع محل ریزش صفرا بود از مدار خارج شده، ویتامین دی خوب جذب نخواهد شد. به همین دلیل به کسانی که تحت عمل بایپس معده قرار گرفتن توصیه میشه، مانند کسانی که کیسه صفرا ندارن، از ویتامین دی تزریقی استفاده بکنند. 17، سوء جذب. اگر شما به هر دلیلی دچار سوء جذب دستگاه گوارش شده باشین، قطعاً ویتامین دی نیز خوب جذب نخواهد شد. سه بیماری رایج دستگاه گوارش را در این نسبت برای شما آوردن، بیماری های التهابی روده که شامل دوتا بیماری کرون و کلوت اولسرو هست، بیماری سیلیاک و بیماری فیبروز کیستیک. ببینید، این بیماری فیبروز کیستیک یک بیماری ژنتیکی هست که بیشتر ریه ها و دستگاه گوارش را درگیر میکنه. ببینید، در این تصویر پایین این روده یک فرد سالم است، اینا همون پرزهای روده هست که حتما شنیدید این پرزهای روده در عمل در واقع هضم و جذب نقش مهمی ایفا میکنند، و این روده یک فرد مبتلا به بیماری سیلیاک هست. ببینید که پرزهای روده از بین رفتن. وقتی در یک بیمار مبتلا به سیلیاک پرزهای روده از بین میره، شخص نمیتونه ویتامین و املاح را خوب جذب بکنه. 18 نارسایی کلیه. کسانی که دچار نارسایی کلیه هستن و تحت عمل دیالیز قرار میگیرن، اینها نیز قطعا به دوز بالای ویتامین دی نیاز دارن. دلیلش بسیار ساده است. ببینید، وقتی یک نفر دچار نارسایی کلیه میشه، در بدن این افراد یک پروتئینی هست، در پزشکی بهش میگن FGF23، بالا میکشه. این پروتئین در تولید و فعال شدن ویتامین دی در کلیه ها اختلال ایجاد میکنه. به همین دلیل افراد دچار نارسایی کلیه و اونایی که دیالیزی هستن قطعا به دوز بالای ویتامین دی نیاز خواهند داشت. 19 کمکاری غدد پاراتیروید. ببینید، این تیروید هست، میتونیم بگیم به شکل پروانه، در جلوی گلوی شما قرار داره. در پشت غده تیروید 4 تا غده کوچک هست، بهش میگن غدد پاراتیروید. اینجا ببینید ما با رنگ زرد مشخص کردیم. در کسانی که دچار کمکاری غدد پاراتیروید هستن، فعال شدن ویتامین دی در کلیه ها مختل میشه. به همین دلیل این گونه افراد به ویتامین دی کافی نیاز دارن. 20 چاقی. افرادی که چاق هستن، در واقع کسانی که شاخص توده بدنی 30 یا بیشتری دارن، معمولا این افراد میزان ویتامین دی پایینی دارن و ما اینو در واقع تبابت و کار روزانمون و مشاورهای روزانمون بسیار بسیار زیاد میبینیم. بعدها در مورد چاقی و این شاخص توده بدنی صحبت خواهیم کرد. 21 دمانس یا زوال عقل. کمبود ویتامین دی خطر بروز دمانس را افزایش میدهد. شایع‌ترین علت دمانس بیماری آلزایمر هست. معمولا بیماری آلزایمر که در واقع شایع‌ترین علت دمانس هست، رایج‌ترین علامتش اینه که شخص دچار اختلال حافظه میشه. 22 آسیب‌های ورزشی. مطالعات حاکی از این است که پایین بودن ویتامین دی با افزایش آسیب‌های ورزشی همراه است. قطعا ما اینم زیاد میبینیم، به خاطر سالها کار با ورزشکاران میبینیم که اونایی که ویتامین دی خونشون پایینه، در واقع به طور مکرر دچار آسیب‌های ورزشی میشوند. 23 خستگی. کمبود ویتامین دی میتونه باعث احساس خستگی بشه و خیلی جالبه که در کسانی که تحت عمل پیوند کلیه قرار میگیرن، این افراد معمولا بعد از عمل پیوند کلیه از احساس خستگی شکایت میکنن و بر اساس چند منبع پزشکی تجویز ویتامین دی میتونه احساس خستگی را در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه به طرز چشمگیری بهبود ببخشد. 24 تغییر حس چشایی در حین شیمی درمانی یا پس از آن. نه، بسیار جالبه که بدونین 56 تا 76 درصد بیماران سرطانی در حین شیمی درمانی یا پس از آن از تغییر حس چشایی خود شکایت میکنند و جالبه که تجویز ویتامین دی باعث میشه که حس چشایی این افراد در واقع برگرده. به همین دلیل گاهن ما میبینیم که حتی از چند روز قبل از شیمی درمانی میزان ویتامین دی مصرفی مریض را تا حدودی بالا میبرند. 25 کم شدن حس بویایی. برخی مطالعات حاکی از آن است که بین کمبود ویتامین دی و کم شدن حس بویایی ارتباط وجود داره. 26 میگرن. برخی مطالعات حاکی از آن است که بین کمبود ویتامین دی و حملات میگرن بخصوص در کودکان ارتباط وجود داره. 27 بیماری های اوتوایمیون. ببینید، بیماری های اوتوایمیون یک گروه از بیماری های هستن که در واقع در اونها بد سیستم ایمنی بدن بر علیه خود بدن وارد عمل میشه. مطالعات نشان میدهد که بین کمبود ویتامین دی و خطر بروز بیماری های اوتوایمیون مثل بیماری روماتوید آرتریت که بسیار هم رایج است، ارتباط چشمگیری وجود داره. ببینید این یک مفصل سالم است و این تصویر شماتیک از مفصل زانو یک فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید که معمولا دچار تخریب شدید مفصلی میشن، کارشون به اعمال جراحی کشیده میشه، گاهن هم حتی تعویض مفصل. 28 ریزش مو. برخی مطالعات نشان میدهد که ویتامین دی میتونه به درمان ریزش موی نوع زنانه و ریزش موی سکه‌ای کمک کنه. دقت بکنید، ریزش موی نوع زنانه، نه ریزش موی نوع مردانه. من در مورد ریزش مو قطعا صحبت خواهم کرد. 29 عفونت مجاری تنفسی. ویتامین دی خطر عفونت مجاری تنفسی را کم میکنه، خصوص در کسانی که ویتامین دی پایینی دارن. و شماره 30 عمل سزارین. کمبود ویتامین دی با افزایش احتمال عمل سزارین و افزایش عوارض دیررس حاملگی همراه است. این بود 30 فایده ویتامین دی برای بدن. دو تا مقاله جالب هست، بریم اون دو تا مقاله رو با هم مرور بکنیم، بعد میریم سراغ 12 تا داخل دارویی. مقاله اول مقاله است که در سال 2010 در کانادا منتشر شد. عنوان مقاله این هست: بررسی و تخمین هزینه اقتصادی و مرگ‌میر زودرس ناشی از کمبود ویتامین دی در کانادا. در جریان این بررسی که توسط محققینی از دو دانشگاه آلبرتا و ساسکاچوان انجام گرفت، محققین به یک سری یافته‌های جالبی رسیدن که با همون شش یافته را با هم مرور میکنیم. یافته اول: بر اساس این مقاله افزایش ویتامین دی خون از 30 به 42 میتونه میزان سرطان ها را تا 25% کم بکنه. در مقاله بر اساس نانومول بود، من اینو تبدیل کردم به نانوگرم، بر اساس در واقع معیار آزمایشگاهی ایرانی. بنابراین بر اساس معیار آزمایشگاهی ایرانی، اگر ویتامین دی خون شما از 30 به 42 نانوگرم در واقع پر میلی لیتر افزایش پیدا بکنه، میزان سرطان ها تا 25% کم میشه. یافته دوم: اگر ویتامین دی خون شخص از 25 به 42 افزایش یابد، این امر میتونه خطر بیماری های قلبی عروقی را تا 25% کم بکنه. یافته سوم: بر اساس این مقاله افزایش ویتامین دی خون از 10 به 30 باعث می شود که حساسیت به انسولین 60% بهتر شود. به همین دلیل کسانی که معمولا دیابتی هستند، وقتی ویتامین دی میدید، چون بدن به انسولین بهتر جواب میده، قند خونشون راحت تر کنترل میشه. یافته چهارم: اشعه ماورا بنفش بی و ویتامین دی خطر مالتیپل اسکلروسیس را کم میکنن، و اگر مالتیپل اسکلروسیس قبلا بروز کرده، ویتامین دی میتونه از علائم اون کم بکنه. یافته پنجم: ویتامین دی خطر سینه پهلو به دنبال عفونت‌های ویروسی تنفسی مانند آنفولانزا را تا 30% کم میکنه. یافته ششم: بر اساس این مقاله کافی بودن ویتامین دی خون با تقویت عضلات رحمی میتواند خطر عمل سزارین را تا 50% کم بکنه. مقاله دوم: مقاله دوم اپریل 2020 منتشر شده، ماه قبل. عنوان مقاله این هست: آیا ویتامین دی نشانگر بیوشیمیایی مهمی در شدت نشانه های بیماری کووید 19 است یا نه؟ این مقاله در این وبسایت hospitalhealthcare.com منتشر شده. من لینک این مقاله را در آخر این ویدیو و در زیر نویس این ویدیو براتون میذارم، خودتون میتونه واقعا برین مراجعه کنین ببینین. و نتیجه گیری این مقاله این هست: بر اساس آخرین تحلیل ها عاقلانه است که پزشکان از کافی بودن میزان ویتامین دی در بیماران کووید 19 مطمئن شوند، چرا که این امر ممکن است اثرات ویروس را کم کرده و احتمالاً جان بسیاری را نجات دهد. خب بریم قسمت آخر صحبت های امروز ما، 12 تداخل دارویی ویتامین دی. اولین تداخل مهم ویتامین دی با کورتون هاست. کورتون ها در پزشکی به دلایل مختلفی تجویز میشه، از سرطان تا حساسیت تا آسم تجویز میشن. 4 کورتون رایج در ایران را اینجا من براتون نوشتم: پردنیزولون، بتامتازون، دگزامتازون و تریامسینولون. کورتون ها تأثیر ویتامین دی را در جذب کلسیم خونسا می کنن و همین دلیل کسانی که به هر دلیلی کورتون مصرف می کنن بخصوص برای دراز مدت، این افراد به دوز کافی ویتامین دی نیاز دارن. 2 داروی هست به نام فنیتوین. این دارو معمولا در افراد مبتلا به سر و تشنجات کاربرد داره. این دارو متابولیسم ویتامین دی را در کبد افزایش میده، بنابراین اگر فردی به هر دلیل داروی فنیتوین مصرف میکنه باید این فرد دوز کافی ویتامین دی مصرف بکنه. 3 باربیترات ها. ببینید اینها داروهایی هستن که بیشتر برای سر و تشنجات تجویز میشه. گاهی اوقات از باربیترات ها به عنوان آرام بخش و خواب آور نیز استفاده میشه. انواع مختلف داره. 2 نوع رایج باربیترات را اینجا من براتون آوردم: فنوباربیتال و سکوباربیتال. این داروها نیز متابولیسم ویتامین دی را در کبد بالا میبرن، بنابراین اگر شما به هر دلیلی یکی از باربیترات ها را مصرف میکنین برای سر، تشنج یا به عنوان آرام بخش، قطعا شما ویتامین دی کافی لازم خواهید داشت. 4 داروی ریفامپین. این دارو در پزشکی برای بیماری سل و جذام تجویز میشه. این دارو متابولیسم ویتامین دی را در کبد افزایش میده، بنابراین اگر مریضی داروی ریفامپین مصرف میکنه باید به این فرد دوز کافی ویتامین دی تجویز کرد. شماره 5 داروی هست به نام ایزونیازید. این دارو در پیشگیری و درمان بیماری سل کاربرد داره. این دارو باعث اختلال در فعال شدن ویتامین دی در کبد میشه، بنابراین وقتی یک نفر ایزونیازید مصرف کنه برای سل یا برای پیشگیری از بیماری سل، قطعا باید دوز کافی و درست ویتامین دی مصرف بکنه. شماره 6 داروی هست به نام کتوکونازول. این دارو در عفونت‌های قارچی کاربرد داره. این دارو باعث اختلال در فعال شدن ویتامین دی در کلیه ها میشه، به همین دلیل این افراد نیز قطعا به ویتامین دی نیاز خواهند داشت. شماره 7 تیازیدها. ببینید تیازیدها یک گروه از داروها هستند که جزء گروه دیورتیکا یا ادرارآورها تقسیم بندی میشن، برای درمان فشار خون و ادم مصرف میشه. دو نوع رایجش هست: هیدروکلوروتیازید و کلوروتیازید. یکی از عوارض این تیازیدها اینه که کلسیم خون را بالا میبرن. مصرف ویتامین دی میتونه خطر افزایش کلسیم ناشی از در واقع عوارض این داروها را بیشتر بکنه. شماره 8 سایمتیدین. در واقع یک داروی معده هست که برای زخم معده و افزایش اسید معده تجویز میشه. در بسیاری از کشورها سایمتیدین داروی نسخه حساب نمیشه، هر کسی میتونه بره داروخونه یا فروشگاه اونجا برداره. این دارو ممکن است که تأثیر ویتامین دی را کم بکند. شماره 9 داروهای بلوچ کننده کانال کلسیوم. این داروها کاربردشون در فشار خون و بیماری های قلبی هست. انواع مختلف دارن. سه نوع رایج بلوچ کننده کانال کلسیمی را من اینجا برای شما آوردم: آملودپین، نیفدپین و دیلتیازم. ویتامین دی ممکن است که تأثیر این داروها را کم بکنه از طریق بالا بردن این میزان کلسیم خون. شماره 10، استاتین ها. یکی از پرمصرفترین داروها در واقع روی کره زمین. استاتین ها موارد مصرفشون در کلسترول بالا و در بیماری های قلبی هست. استاتین ها انواع مختلف دارن. دو نوع رایجش من اینجا برای شما آوردم: لیپیتور و کرستور. ویتامین دی ممکن است که جذب و سطح خونی این داروها را کم بکنه. به همین دلیل اگر داروی استاتین مصرف میکنیم و میخواین ویتامین دی مصرف بکنین، قطعا این مسئله را با پزشکتون متخصصتون در میان بگذارین. 11، هورمون استروژن. ببینید هورمون استروژن که یک هورمون زنونه هست، در پزشکی کاربردهای متعددی داره. در هورمون درمانی به عنوان قرص‌های جلوگیری از حاملگی و تنظیم عادت ماهیانه خانم‌ها تجویز میشه. هورمون‌های استروژن سطح خونی ویتامین دی فعال را افزایش میدن. توجه داشته باشید که هورمون استروژن تأثیر مستقیمی روی ویتامین دی نداره، ولی چون هورمون استروژن میزان کلسیم و در واقع فسفر خون را پایین میکشن، در پاسخ به پایین بودن کلسیم و فسفر خون هست که میزان ویتامین دی فعال بالا میره. و 12، داروی هست به نام اورلیستد یا زنیکال. این دارو کاربردش در درمان چاقی هست. این دارو جذب چربی را مختل میکنه و چون جذب ویتامین دی وابسته به جذب چربی هست، بنابراین این دارو جذب چربی و در نتیجه جذب ویتامین دی را مختل خواهد کرد. امیدوارم که امروز هم مطالب علمی جدیدی یاد گرفته باشید. با صحبت‌های امروز بنده در مورد ویتامین دی، ما فعلا دفتر ویتامین دی را می‌بندیم، برای اینکه بحث‌های علمی جالب زیادی در پیش داریم. تا برنامه آینده و با یک ویدیوی آموزشی جالب دیگر، همتون را به خدا می‌سپاریم. Thank you.
Shivi hadiri ji, daki shivi hadiri ji.